السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پایل به په خبرونو باندې وکړو د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون ویلي چې څه باندې 80% ښځینه روغتیا پالانې په افغانستان کې د طالبانو له لوري ځورول کیږي. جانز هاپکنز پوهنتون دغه ادعا په هغه رپورټ کې کړې چې د شاوخوا 80 روغتیا پالانو او ښځینو صحي کارکوونکو سره د مرکو په اساس باندې ترتیب کړی دی. روغتیا پالانو شکایت کړی دی چې د کارځای ته په لار باندې د طالبانو لخوا په دې پلمو باندې ځورول کیږي چې ولې شرعي محرم ورسره نه وي. دوی شکایت کړی چې طالبان ورته سپکې سپورې وایي او په ځینو وختونو کې سختې ځورول کیږي. د طالبانو حکومت بیا د جانز هاپکنز پوهنتون دغه رپورټ رد کړی او ویلي دي چې دا د طالبانو پر ضد تبلیغات دي. په کابل کې د قطر سفیر ویلي هیواد غواړي له افغان یتیمانو کونډو او ورمنو سره د مرستې لپاره یو خیریه دفتر پرانیزي. د راپورونو له مخې د قطر سفیر مبارک الخیارین دغه خبره تېره ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې کړې ده. نوموړي ویلي هیواد د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره تر هوکړې وروسته دغه دفتر پرانیستې ته چمتو دی. ازادي راډیو ته غواګیست. د ملګرو ملتونو د وګړو و صندوق یا یو ان اف پی ویلي چې 90% افغانان د ژمي لپاره سون توکي نه لري. د وګړو صندوق یا یو ان اف پی خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې را روان ژمی د خلکو په وړاندې ډیر له ستونزو او کړاوونو ډک ژمی اټکل شوی دی. اخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا هم ویلي دي چې په افغانستان کې داسې وخت ژمی را روان دی چې د افغانستان ګڼ خلک له اقتصادي ستونزو کړیږي او په دغه هیواد کې بشري ناورین ته توجه نه ده شوې. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له اوکراین د لا ملاتړ په همغږۍ نن بحث کوي. د جرمني په کوربتوب د جیوو غونډه داسې مال جوړیږي چې د روسیې وروستیو توغندیزو بریدونو د اوکراین د برېښنا تاسیسات په پراخه کچه زیانمن کړي او د ډېرو سیمو برېښنا ورسره پرې شوې ده. رویټرز خبري اژانس ویلي دغه دوه ورځنۍ غونډه به د جرمني په لویدیز ښار مونستر کې جوړه شي. او د کرکټ له نړۍ دا چې د جنوبی افریقا او د پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن سره مخ شوې دي. پاکستان یو سلو شپږتیا منډې هدف ټاکلی دی. جنوبی افریقا د هدف د پوره کولو لپاره لوبه وکړله خو دمګړی باران دی او لوبه درېدلې ده. جنوبی افریقا د باران تر ورېدو پورې په 9 اوورونو کې 90 منډې وکړې، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل او په شپږ شپېتو بالونو باندې 112 منډو ته ضرورت لري. که احیانا لوبه ونشي نو پاکستان ښایي د ډیل میټوډ په اساس باندې د دغې لوبې ګټونکی وي، خو اوس په لوبه کې دمه راغلې ده. له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. د دغه پروګرام د مطالبو معرفي ته ورځو. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی ویلي چې د ژمي په درشل کې افغانان شاوخوا 80% خلک د سون توکو د نیولو توان نه لري. په دغه پروګرام کې به دا هم واوري چې د جانز هاپکنز پوهنتون یو څېړنیز راپور کې ادعا شوې ده چې په افغانستان کې روغتیا پالانې د طالبانو لخوا ځورول کیږي.
نمیفهم که محدودیت های طالبان تا برای زنا
در روغتیاپاله په کابل کې په خصوصي روغتون کې دنده لري.
د خوست د صبریو او یعقوبی ولسوالیو څخه هم ریپورت لرو چې هلته خلک په تیره بیا بزګران د مرستو غوښتنه کوي.
دې سیمه خلک اکثر بیچاره دي، غریب دي، هغه کارونګر دي. نو موږ د دولت په خاصن د نړیوالو موسسو څخه غوښتنه کوو چې دې سیمه تروشي او د بزګرانو لپاره د بزګرۍ برخه کې کور وکړي.
په غزنی کې ناقانونه کار روان دی.
شکل شکل مرغان دی لبردو ملکوم دل تراز دی لدیز پردو ملکو تا دی یلتی خلق شکار نکی دوی را دی غیر قانونی شکار کهی دخل کار ندهی دی از موجه و تاز دی وطن دی شکولا دی پار دی دی نسل سبال افغانستان ورکی گی.
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف پی خبرداری ورکړی چې شاوخوا 80% افغانان په راتلونکي ژمي کې د کورونو د ګرمولو لپاره سون توکي نه لري. د دغې ادارې له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې اوس مال نږدې 3,400,000 افغانان په کور دننه بې ځای شوي او ډیری په لنډ مالو سرپناو کې ژوند کوي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ کوونکي ادارې او چا په حواله ویل شوي چې راتلونکی ژمی به ډیر سوړ وي او په داسې حال کې به په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې په دې هیواد کې سخت شي. جزئیات له فرید سیال اورو.
د کابل ښار اوسیدونکی عبدالله چلاسی کراچی ګرځوي وایي ژمی را رسېدلی خو د کور د ګرمېدو لپاره د سون توکو د اخیستو اقتصادي توان نه لري.
ژمی را ورسېدو کورونو کې د ګرمېدو وسایل هم نه لرو. لرګي هم قیمته دي نو نرخونه هم د خوراکي شیانو نرخونه هم لوړ شوي دي. وسو توان نه لرو نو په لاس ګاډي باندې 40 روپۍ د ورځې پیدا کوو په هغې باندې هېڅ نه کېږي.
خدای یوازې عبدالله نه دی بلکې د ډېرې کابل میشتو اندېښنه ده چې سوړ ژمی مشهور دی. د دې ښار یو بل اوسیدونکی میرعلم هم وایي د کار روزګار د نشتون له امله د خپلو کوچنیانو لپاره یو مړ ډوډۍ هم نشي برابرولی.
د ژمی موسم پر را رسېدو دی او را رسېدلی دی ژمی دی. دا چې زموږ ملک کې غریبي ده، بې وسي ده، بېکاري ده، خلک د دې توان نه لري چې ځان ته لرګي واخلي، وړه واخلي، غوړي واخلي، ځکه د خلکو هغه اقتصاد چې دی کمزوری دی.
دوی له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې په راتلونکي ژمی کې له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې په سلو کې 90 کسان په راتلونکي ژمی کې د کورونو د ګرمولو لپاره د سون توکي نه لري. دا دغې ادارې له لورې په یو خبر پاڼه کې راغلی دي اوس مهال لږ تر لږه 3.4 میلیونه افغانان په کور دننه بې ځایه شوي دي او دا دوی ډیری یې په لنډ مهالې سرپناو کې اوسېږي. په داسې حال کې چې ژمی په چټکۍ سره روان دی د ژوندي پاتې کېدو لپاره د دوی هڅې به لا ډېرو ننګونو سره مخ شي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي ادارې او چا له قوله ویل شوي دي چې په سلو کې 90 افغانان په داسې کورونو کې اوسېږي چې بیا ترمیم ته اړتیا لري. په اعلامیه کې دغه شان راغلی دي چې راتلونکی ژمی به ډېر سوړ وي او په داسې یو حالت کې به په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې په دې هیواد کې سخت شي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په اعلامیه کې راغلی دي د دې لپاره چې په راتلونکو یخو میاشتو کې خلک وژغورل شي دغه اداره له خپلو همکارو ادارو سره په ګډو اړمنو کورنیو سره مرستې کوي. اعلامیه وایي په دې مرستو کې به ژمني وسایل چې د هرې کورنۍ لپاره پکې 5 بړستنې، 2 د اوبو ضد ترپالونه، 3 توشکې او د څکاکو د اوبو 2 بوشکې شاملې دي وویشل شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو خو ویاند زبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت خبر ورکړی و چې د ژمي په را رسېدو سره به کابل ښاریانو ته 400,000 ټنه سکاره په تخفیف ورکړي. خو یو شمېر کابل ښاریانو هغه مهال ازادي راډیو سره په خبرو کې یادبای یعنی یو ټن سکاره په 9,000 افغانۍ ګران بللی و او ویلي و چې د اخیستو توان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیکاري خپل اوج ته رسېدلې ده. دا نمرنیو خوراکي موادو بیې لوړې شوې او زیات شمېر بېوزلې کسانې د اخیستو توان نه لري. او چا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر تېره میاشت ویلي و چې په تېرو 3 کلونو کې په افغانستان کې له بېوزلۍ سره د مخ کسانو شمېر 90% ته لوړ شوی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا جانز هاپکنز پانتون په څېړنیز راپور کې ادعا کړې چې په افغانستان کې په سلو کې یو اتیا ښځې روغتیایي کارکوونکي کار ته د تک پر مال د طالبانو له لوري زورول کیږي. دغه پانتون خپل څېړنیز راپور خزینه روغتیایي کارکوونکو سره د مرکو پر بنسټ برابر کړی. په راپور کې دا هم راغلی چې امریکا او متحدین باید پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو له بشري حقونو سرغړونې بندې کړي. خو د طالبانو حکومت دغه راپور رد کړی او د دوی پر ضد تش تبلیغات بللی دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
نمیفهم کی محدودیتای طالبات برای زنا
د روغتیا پاله په کابل کې په یو خصوصي روغتون کې دنده لري. وای د خپل کورنۍ لپاره یوازینی نفقه ګټون کده. دا چې د امنیتی ستونزو له امله نغوړي نومې په راپور کې وخیستل شي وای نږدې هر ورځ کار ته د تک پر مهال ورسره د شرعي محرم د نه موجودیت له امله په لار د طالبانو لخوا زورول کیږي.
و طالبا به خاطر ازی که من محرم ندارم
دلیل پاره چیزو محرم نلرم نگدیار او راز پلاره که پچه پاینتونو که ولار طالب وصلوالو للوری را تسپکی سپوری ویل کیگی دیم دی کار لعمالا خو کل بیخی دفتر تنجم او زیاد وقت نا وقت رسیدم کل خو فکر کهوم چی باید دنده پریگدم
فکر میکنم که وزفی خود رها کنم.
دا په داسې حال کې ده چې تازه جانز هاپکنز پوهنتون په یو څیړنیز راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې په سلو کې یو اتیا ښځینه روغتیا پالانې کار ته د تک پر مهال د طالبانو له لوري ځورول کیږي. جانز هاپکنز پوهنتون چې مرکز یې په امریکا کې دی د نړۍ په کچه یو له لویو علمي او څیړنیزو مرکزونو بلل کیږي. دغه څیړنیز راپور یې په افغانستان کې د ښځینه روغتیا پالانو سره د مرکو پر بنسټ برابر کړی او په خپله ویبپاڼه یې خپور کړی دی. په مرکه کوونکو کې نه هتیا روغتیایي کارکوونکو چې له افغاني بنسټونو سره کار کوي او 240 روغتیایي کارکوونکي چې له نادولتي موسسو سره کار کوي شامل دي. د غشان د روغتیایي چارو لسو پوهانو سره هم مرکه شوه چې د ټولو مرکه کوونکو شمیر 141 تنه کیږي. دغه پانتون په خپل راپور کې د یو شمیر خزینه روغتیایي کارکوونکو له قول ویلي دي چې دفتر ته د تک پر مهال ورسره د شرعي محرم د نه موجودیت له امله طالبان بد چلند کوي. راپور کې راغلی دی چې زیات شمیر خزینه روغتیایي کارکوونکي د محرم د نه موجودیت له امله ټکسي چلوونکي له دې ویرې چې په لاره کې به طالبان ودروي تر کارځای نه وړي او دا پر وخت کارځای ته د دوی د نه رسیدو له عمل کیږي. د جانز هاپکنز پوهنتون په راپور کې راغلی دي همدا له عمل دی چې د غیر دولتي روغتیایي مرکزونو اتیا په سلو کې خزینه روغتیایي کارکوونکو پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته کاري انګیزه له لاسه ورکړې ده. په راپور کې راغلی دي که څه هم خزینه روغتیایي متخصصینو له ستونزو سره سره خپلو کارونو ته دوام ورکړی خو هر ورځ یې د طالبانو ځورول او بد چلند تجربه کړی دي. جانز هاپکنز پوهنتون په خپل راپور کې دغه شان ویلي دي چې په تیر یو کال کې زیات شمیر خزینه روغتیایي متخصصینو افغانستان پریښی دی او نورو هیوادونو ته کډوالې شوي دي او پاتې د سختو محدودیتونو له امله ډیر وخت له کوره نه راوځي. په راپور کې دا هم راغلی چې امریکا او متحدین یې باید پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو له بشري حقونو سرغړونې بندې کړي خو د طالبانو حکومت دغه راپور ردوي او د ځان پر ضد یې تبلیغات بولي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل
تای مرکزونو ته خزینه ډېر په مسؤلیتو په ډېره او څوک ځي او هېڅ نه برخورد سره نه مخ کېږي نه مخسوي دي. دغه ډول اوازې او دغه ډول سوء تفاهم ایجادول او خلکو ذهنیت خرابول هڅه ده او پروپاګنده او د محرم موضوع هغه په لرې سفرونو کې شرط هغه د بازار دننه کې یا کار ځایونو پر د تګ راتګ لپاره هېڅ شرط نه ده.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې 14 میاشتې کېږي. په ټوله دې موده کې د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړل شوي. میرمنو ته په ډیری دولتي ادارو کې د کار اجازه نه ورکول کیږي او له شرعي محرم پرته له کوره د دوی د وتلو او سفر پر محدودیت سربیره حجاب هم پرې اجباري شوی دی. جانز هاپکنز پوهنتون په خپل څیړنیز راپور کې وړاندیز کړی چې که د ښځینه روغتیا پالانو په وړاندې دغه وضعیت پای ونه مومي په افغانستان کې به د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه شي. له دې وړاندې هم یو شمیر نړیوالو روغتیایي بنسټونو په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د بېوزلۍ له امله د مور او ماشوم په مړینه کې د زیاتوالي راپورونه ورکړي وو. د تیر میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په هر سلو زورې زیږونونو کې د 638 میندو د مړینې راپور ورکړی وو خو د طالبانو تر واک لاندې د عامې روغتیا وزارت په تیر لمریزې میاشتې سنبولې کې ویل چې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې کموالی راغلی دی.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشري
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د کرکټ مینوالو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. نن د پاکستان او جنوبي افریقا د کرکټ د ملي ټیمونو یوه مهمه لوبه ده. دا د نړیوال جام د دویم ګروپ لوبه ده چې په سیدنی کې پیل شوې ده. هلته خو شپه ده مګر په افغانستان او پاکستان کې به مازدیګر دی چې دا لوبه روانه ده. اوس جنوبی افریقا د هدف د پوره کولو لپاره په میدان کې ده. لدی چې په میچ کې باران وشو د جنوبی افریقا لپاره ټارګټ د راکم شو، خو بیا هم د جنوبی افریقا لپاره په څلیرشتو بالونو باندې شپېته منډې کول پکار دي چې دا لوبه له پاکستان وګټي. پاکستان 168 په اول کې هدف ورکړی او تر هغه وروسته دغه هدف 122 ته د باران په وجه باندې راکم شو. دا د لوبې وروستی حال و. اوس به له اسرار عالم مومن نه چې د پاکستان او د ساوت افریقا او په ټوله کې د پاکستان د ټیم میچونه تعقیبوي، دا ورلد کپ د دینه به پوښتنه وکړو چې دغه نننی میچ څومره مهمه دی د پاکستان لپاره.
د پاکستان لپاره دغه میچ ډیر زیات مهم دی، ځکه چې پاکستان له وړاندې دوه میچونه بیللی دي او یو میچ یوازې ګټلی دی، او اوس پاکستان ته پکار دی چې خپل کومو دا میچ دی او یو بل میچ دی چې هغه خامخا وګټي، ځکه که پاکستان یو میچ هم بیلی د ټورنمنت نه به بیخي بهر ته شي.
د پاکستان بل لوبه به د یکشنبه په ورځ وي، البته له بنگلاديش سره چاغم د دوی آسیایي سیال دی نو
بالکل بالکل پاکستان د بنگلاديش سره دغه لوبه ده، او بنگلاديش دې ځله موږ ویل شو چې ښه فارم کې دی، او بل زه دا هم اوریدونکو ته وایم چې هم په دغه ورځ باندې په 6 نومبر باندې د اتوار په ورځ باندې د جنوبي افریقا هم میچ دی او د پاکستان هم د بنگلاديش سره میچ دی. نو که فرض کا جنوبي افریقا نن میچ بیلی نو لوړاندې د جنوبي افریقا 5 پوائنټس دی او په 2 نومبر باندې دا، نو بیا د پاکستان او جنوبي افریقا لپاره دغه میچ ګټل ډیر زیات مهم دی، او که فرض کا د جنوبي افریقا دغه میچ ډرا کیږي هم نو بیا هم د جنوبي افریقا به 6 پوائنټس شي، او که پاکستان په دغه 6 نومبر باندې کم میچ دی هغه ګټي نو او نن هم ګټي نو بیا به د پاکستان هم 6 پوائنټس شي. دغه سي د هند له وړاندې 6 پوائنټس دي، او داسې ښکاري چې هند دا وروستی میچ چې کوم دی د زیمبابوې سره که پرس کاغه د باران د وجې نه کیږي او بیا هم ډرا کیږي نو د هند یو پوائنټ ببل شي نو 0.2 به شي. د انډیا تر ډیره حده موږ ویلی شو چې سیم فاینل ته وتلې ده، خو که پرس کا زیمبابوې نه هند خپل اخیری میچ بیلی او جنوبی افریقا هم خپل میچ گٹھی او پاکستان هم خپل میچ گٹھی نو بیا بدا د دریو لوبډلو ترمنز مقابله یو پر رن ریټ پانی بوي.
البته د رن ریټ مسله خلکو تلکس سخت د چی پی اسانه باندې پوښی، مګر په ټوله کې دغه لوبي ګټل او تر هغه راورسته دی بنگلاديش سره چې کوم لوبه د پاکستان دی هغه ګټل، او بیا یا د یو ټیم ته د باران کېدو یا د لوبي د لغو کېدو دعاوې رواني نو
خو بیا هم زه دوی ته د رن ریټ په اړه لږ معلومات ورکړم.
مهرباني، دا چې کوم ټیمونه په هغه کې دي په مقامو کې دي،
بالکل د رنزونو شره یا چې چا ډیر رنزونه کړی دي په دې میچونو کې او په هغه باندې بیا فیصله کیږي که پرس کا د هند جنوبي افریقا او پاکستان دوی یو شانت پوینټونه راځي نو بیا به د رنزونو په اساس باندې دغه پریکړه کیږي چې کومې لوبډلې په دې سیریز کې ډیر رنزونه کړي. نو زه اوریدونکو ته هم دومره وایم چې دا وخت جنوبي افریقا تر ټولو زیات رنزونه کړي دي، جمع 2.22 دی. دغه سی بیا د هند چې کوم دی هغه 0.03، او د پاکستان هغه هم بیا 0.15. موږ ویلی شو چې د جنوبي افریقا رن ریټ د ټولو نه ښه دی، بیا پسې د پاکستان ښه دی، او بیا پسې د هند رن ریټ ښه دی.
صحیح، ډیره مننه کوم. البته بیا به بیرته راشو دغه نننۍ لوبې ته. اوس په 19 بالو باندې 3 منډو ته ضرورت لري، مګر هغه کوم د بریا او هغه وړاندوینه چې د اوتومات چخکاري البته د دې لوبې حال ته پکتو پاکستان 92% یعنی د نننۍ لوبې ګټونکی بلل کیږي. البته دا هغه سکور ته چې پاتې هغې ته پکتو باندې او هغه سختو شرایطو ته چې ساوت افریقا ورسره مخ ده.
اوریدونکو ته هم دومره لنډو ټوکی وم چې دا وخت چې کوم نیدرلینډ دی په ګروپ بی کې او زیمبابوې دی هغوی له ټورنمنټه یو قسم له بهر شوي دي، د هغوی هیڅ چانس نه جوړیږي چې هغه سیمه فاینل ته لاړ شي. دغسې بنگلاديش چې کومه دی د هغوی یو میچ پاتې دی، نو که هغه هم خپل میچ د پاکستان نه ګټي نو د هغوی به هم 6 پوائنټس شي، نو بیا به د پاکستان په ځای بنگلاديش د جنوبي افریقا او د هند سره مقابله کې راځي چې دی کې به کم وځي. او په ګروپ اے کې چې کومه دی نیوزیلینډ په لومړي نمبر باندې دی، انګلینډ بیا په 2 نمبر دی پوائنټونو سره، او آسټرالیا بیا په 3 نمبر باندې.
آسټرالیا سبانه مسابقه دی افغانستان سره ده چې افغانستان وارل مخه تقریبا وتلې غوند دی ځکه چې ټول میچونه دوه لغوه شول دویم بیلود
افغانستان هم وتلې دی آیرلند هم وتلې دی د دې لومبي ګروپ نه ټورنمنت نه غوي ټورنمنت نه وتلې دی سریلانکا استرالیا انګلند او نیوزیلند خو د سریلانکا هم څلور میچونه کړی دی یو میچ پاتې دی نو دا غوي وتل هم ګران دی خو آسٹریلیا انگلینڈ اور نیوزیلینڈ اگر ٹھولو پنجے پنجے پوائنٹوں نے دی نو دغه سے پہاگوی ماس کے با مقابلہ وی چکم دو ٹیمونه با سیم فائنل تزی
ډیر مننه کوم اسرار علامه مومن چې راغلی او د ساوت افریقا جنوبی افریقا او د پاکستان د لوبي ورسته حال او تبصره مراسه شریک کړم مننه
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو په اړه د نوي جوړجاړي ارکلای کړي او هغه د خپل واده او د نړۍ د ډیپلوماسۍ د پاموړ ډیپلوماسۍ نتیجه بللې زیلنسکی د غراز ویلي دا چې موسکو ورڅخه ضمانتونه اخیستي د روسي د یرغل د ناکامۍ څرګندوي کوي نوریاس نوریا او نور جزئیات
ورسته له هغې چې د روسیې دفاع وزارت وویل روسیه له اوکراین څخه د غلو دانو د صادراتو موافقې ته بیرته ورستنیږي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د دغه نوي جوړجاړي هرکلی وکړ د روسیې دفاع وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې موسکو دغې موافقې ته ورسته له هغې بیرته ورګرځي چې له پوځي تحرکاتو د سمندري کوریډور یا د لاندې خوندي ساتلو په اړه یې له کیف څخه کافي تضمینونه ترلاسه کړي دي د روسیې دفاع وزارت ویلي چې په اوس وخت کې دغه ضمانتونه کافي دي چې د اوکراین د غلو د صادراتو موافقه بیرته عمل شي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي دغه پرمختګ استایلی او هغه د خپل هیواد او د ټولې نړۍ د پام وړ ډیپلوماسۍ نتیجه بللې ده زیلنسکي تېره شپه ملت ته په خبرو کې وویل چې د غلو د صادراتو په اړه د شوې موافقې عملي کېدل به دوام ولري زیلنسکي همدارنګه وویل چې د روسیې لخوا د ضمانتونو غوښتنه د دې هیواد د یرغل د ناکامۍ څرګندوی ده هغه زیاته کړه له اتو میاشتو جګړې وروسته چې کرملین له اوکراین څخه د ضمانتونو غوښتنه کوي دا هم د دې څرګندوی ده چې د روسیې تیری ناکام شوی او هم دا چې موږ په یو موټی پاتې دوه سره څومره پیاوړي یو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د اوکراین د غلو د صادراتو په موافقه کې مهم رول لوبولی پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې د اوکراین پر غلو بار کښتۍ به د پنجشنبې د ورځې له غرمې وروسته له پلان سره سم خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي زیلنسکي هم پرون په یو ټویټ کې د ترکیې له ولسمشر اردوغان څخه چې د ده په وینا د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت کلک ملاتړ کړی مننه وکړه د امریکا متحده ایالاتونو هم د اوکراین د غلو دانو د صادراتو لپاره د جوړجاړي هرکلی کړی او روسیه هڅولی چې هغه دې تمدید کړي د اوکراین غلو د صادراتو د موافقه اعتبار د روان میلادي میاشتې په 19مه پای ته رسیدي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس د ملګرو ملتونو او ترکیې د منځګړیتوب ستاینه کړې خو دای هم ویلي دا مهمه ده چې نه یوازې دا چې دغه موافقه بیرته عمل کیږي بلکې د روان میاشتې په پای کې باید تمدید هم شي
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم ور بشو غزنی ته هلته ګڼ شمېر اوسېدونکي په دغه ځای کې د مسافرو مرغانو د ښکار له زیاتېدو شکایت لري دوی وایي د دغو مرغانو ښکار بې درېغه روان دی او باید مخې ونیول شي جزئیات په دغه ریپورت کې
د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ سردې بند دلته شاوخوا 23 کلن ځوان چې ښکاري توپک ورسره او په مرغاو یو ډزې کوي نوموړی خپل ځان میټاخان او د پکتیکا ولایت مرکز شرنی اوسیدونکی را پیژني و مو غوښتل چې له میټاخان سره د دغه غیر قانوني ښکار په اړه خبرې وکړو خو له خبرو کولو څخه انکار وکړ دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکي دلته په ولاړو اوبو کې د مسافرو مرغانو د ښکار له زیاتېدو شکایت کوي د یوای پسردې بند سلطان بند ابي استاده او ډیری نورو سیمو کې غرنی او مسافر مرغان په بیلابیلو وسایلو ښکار کیږي لایق احمد د غزنی ښار یو اوسیدونکی دی نوموړی کیسه کوي چې سلطان بند ته تللی او هلته یې لیدلی چې په مرغانو د درنو وسلو ډزې کیږي لایق احمد وایي دلته هر ډول مرغان زیات ښکار کیږي په خپله مې لیدلی چې د ښکاري توپک تر څنګ په کلاشینکوف او حتی په پیکایې ولي
بن سلطان چکر رفته بودیم از مجاهدینا بود
سلطان بند ته د چکر لپاره تللی وم هلته مجاهدینو مخامخې پر هیلیو فایرونه کول بیا نو دغه هیلۍ چیرې د بنغاړو ته راځي باید د دغه کار مخنیوی وشي
باید از همې جلوګیری شوه
لایق احمد غوښتنه کوي چې دغه مرغان باید ښکار نه بلکې د هغې لپاره اسانتیاوې برابرې سي دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسېدونکي اوس ته دغه ښکار د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي دغه مرغان زموږ د وطن ښکلا ده، ښکاریان دې زموږ د وطن ښکلا نه ښکار کوي. د رشیدانو ولسوالۍ سیف الله وایي موږ د طالبانو حکومت له چارواکو او لسی خلکو څخه غواړو چې دغه ښکار بند کړي، وطن دې له ښکلو او رنګینه مرغانو نه خلاصوي.
زما غوښتنه دا ده چې له حکومت څخه او له خلکو څخه چې دغه ښکار بند کړم، صدا ونه شي. دا د افغانستان لپاره یو ښه شی دی چې مثلا ونه ویشتل شي. ده اوس ډېر کم شوي دي، ښکارچیان زیات شوي دي. مثلا ولې غیر قانوني دغه باید امارات بند کړو؟ دوام هم دا غوښتنه ده چې دا ونه ولي، نه دا په افغانستان کې ښه دي چې وي.
عبدالکریم بیا د غزنی مرکز اوسېدونکی دی. نوموړی وایي موږ پوهېږو چې په افغانستان کې د 40 کلنو جګړو او غیر قانوني ښکار له امله د نورو وحشي ژویو تر څنګ د مرغانو نسلونه هم مخپورو کېدو دي. د ده په باور دا د اندېښنې ځای دی چې هیواد مو له ښکلو او رنګینه مرغانو څخه سوکه سوکه پاکېږي.
ښکلې ښکلې مرغان دي، له پردو ملکو هم دلته راځي، له دې ځای پردو ملکو ته ځي. هلته خلک ښکار نه کوي، دوی راځي غیر قانوني ښکار کوي. دا ښه کار نه دی. دا زموږ او تاسو د وطن د ښکلا دپاره دی. د نسل سبا له افغانستان ورکېږي. زموږ خواهش له خلکو څخه دغه دی چې دغه مرغان ته هزار ورنه کړي او بې ځایه ښکار ورباندې ونه کړي. او خصوصا د امارات اسلامي له دولت څخه زموږ دا خواهش دی چې دغه خلک ورور دوی مخنیوی وکړي، دوی غیر قانوني کار ته پرې نه ږدي چې دغه مرغان ته هزار اذیت ورکړي.
و مو غوښتل چې د غزنی اوسېدونکو دغه غوښتنه په غزنی کې د چاپیریال ساتنې ادارې له چارواکو سره شریکه کړو، ځواب مو ونه موند. خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست حمیدالله نثار وایي د دوی حکومت په ټول هیواد کې په ښکار بندیز لګولی دی.
یاد مرغان چې د هیواد یوه سرمایه ده او د هیواد په ښکلا کې مهم رول لري، په ټوله کې اسلامي امارات چاته اجازه نه ورکوي تر څو د یاد مرغانو ښکار وکړي. د غزنی سیمه ییزې ادارې هم اړوند ولسوالیو او اړوند ریاستونو ته دنده سپارلې تر څو د یاد مرغانو د ښکار مخنیوی وکړي.
غزنی چې یو وخت په د مسافرو مرغانو ټاټوبه یادېده، خو د پخوا په پرتله اوس د دغه مسافرو مرغانو په راتګ او استوګنه کې زیات کمی راغلی، چې یو لامل یې هم په بیرحمانه توګه ښکار او بل یې تیره یوه نیمه لسیزه سختې جګړې وې چې له امله یې ډیری مسافرو مرغانو خپله لاره او مسکن بدل کړي دي.
د خوست د صبرای او یعقوبی اوسیدونکو د طالبانو حکومت او نړیوالو بنسټو غواړي چې د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزو او غوښتنو ته پام وکړي. بل لورته د صبرای او یعقوبی ولسوالۍ چارواکي د روغتیا، پوهنې، کرنې او سپورت په برخو کې د خلکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
د خوست د صبرای او یعقوبی ولسوالۍ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې دوی ته د روغتیا، پوهنې، کرنې او سپورت په برخو کې پاملرنه ډیره شي. دوی وایي یاد سیمه په تیرو 40 کلونو کې د پرلپسې جګړو او ناامنیو له کبله له هر ډول پرمختګونو وروسته پاتې شوي او خلک د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د صبرای او یعقوبی اوسیدونکو عبدالغفار افغار آزادۍ رادیو ته وویل په اول ګام کې د دې سیمې د خلکو روغتیایي او خوانیزو ستونزو ته پاملرنه پکار ده.
د دولت نه مهیله دادو چې دغې منطقې دپاره په صحت کې او خصوصا په دماغ په برخه کې خاصه توجه وکړي. خصوصا د مرکزي لیسا چې د هغې تعمیر د نستی وړ نه ده، دومره سخت خراب ده د جنګونو له امله چې هر کوټه کې سړک کینې نو هغې ته دا ترس کېږي چې که چېرته یو سخت بود روشي د تعمیر په مانې سومالي.
د صبرای او یعقوبی ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي د بزګرۍ په چارو بوخت دي، خو ځمکې للمی دي او د کروندو د خړوبولو لپاره په کافي اندازه ویالې او ژور څاګان نه لري.
دا په زرګونو هکتار از کرنیز ځمکې لري چې اوس وخت کې اکثر خړونه وړي دي او بعضی خطر کې دي. او دا ځمکې بیلابیلو ویلو ته ضرورت لري، برمو ته ضرورت لري. نو د دې سیمې خلک اکثر بیچاره دي، غریب دي، هغه کروندګر دي. نو موږ د دولت په خاصه د نړیوالو موسسو څخه غوښتنه کوو چې دې سیمې ته راشي او د بزګرانو لپاره د بزګرۍ برخه کې کور وکړي.
د صبرای او د نورای کلی اوسیدونکو شفیق خاکسار بیا وایي
ته مداوړان چې کوم سیلابونه رامنځته شول د دلته یو شمیر انکشافي پروژې چې په تیر جمهوریت کې ترسره شوي سیلابونو بعضې پروژې جرمني کړي دي. د هغو لپاره د بیرته ترمیم ضرورت دی. که چیرې ترمیم وشي هغه پروژې ستل کیږي او که چیرې همدغه صفاتې داسې ګمان کیږي چې هغه پروژې ترلاسه ورکوو.
د خوست د نورو سیمو په شان په صبرای او یعقوبیو کې هم تر ډېره ځوانانو ورزش په ځانګړي ډول کرکټ او والیبال لوبو ته مخه کړي، خو د لوبو لپاره مناسب میدانونه او لوبغالي نه لري.